تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د سار لس بجې شوې دي. په دې بل غړې کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. د رواني یو ساته خبرونه په لومبي نمایي کې بعد نه قانونه تحریک طالبان پاکستان بیان او د بشري حقوقو نړیوالې ورځ ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل ریپورتونه واوري. او د خبرونه په دویمه نمایي کې مستاسو لپاره 19 پروګرام هارون بچا هنري غړې هم راوړي نو اوریدل یې مهیروي. خو تر هر څه وړاندې د دې محل خبرونو ته غوږ شئ. نا قانونا تحریک طالبان پاکستان وای حکومت یی شرطونو ته په درناوی کې پاتې راغله دوی به اوربند ونه غزوی. د بشری حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت سره نن په اسلام آباد کې د لادر کل شو کسانو خپلوان مظاهره کوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی دی نړیوال ټولنه باید د جمهوریت پیاوړی کول او د بشری حقوقو د درناوی د رواجولو هڅه وکړي. د خبرونو تفصیل. نا قانونا تحریک طالبان پاکستان وای چې دوی به اوربند و نغزوی او پر اسلام آباد یې تور پوری کړي چې د دوی شرطونو ته په درناوی کې پاتې راغلي. تحریک طالبان پاکستان د دسمبر په 9 په یو بیان کې وویل چې پاکستان حکومت له پلان سره سم د دوی تر سلو زیات بندیان ندي خوشی کړي او پر امنیتي ځواکونو یې تور ولګاو چې د اوربند پر مهال یې د دوی پر ضد عملیات جاری ساتلی وو. پاکستانی چارواکو په دې اړه لا څه ندي ویلي. د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنس اوربند نومبر په 9 نافذ شو او مخې دواړو خواو ته وخت ورکول و چې 44 کلنه جګړه پای ته رسولو لپاره یو احتمالي موافقه ته ورسیږي. پاکستان حکومت په تیرو 15 کلونو کې له پاکستانی طالبانو سره د سولې درې تړونونه لاسلیک کړل خو له څو میاشتو زیات یو هم نه دی عملی شوی. د بشری حقوقو نړیوالې ورځ په مناسبت سره نن په پاکستان کې د لادرکه کړل شو کسانو خپلوان او غیر سرکاري ادارې په اسلام آباد کې مظاهره کوي. د لادرکه کسانو د موندنې لپاره کارکونکي یو غیر حکومتي اداره ډیفنس اف هیومن رائټس ویاندي عائشه مسعود جنجو پرون مشال ویډیو ته وویل چې د یادې ورځ په مناسبت سره به د پارلمان د ودانۍ مخې ته یو ورځنۍ احتجاجي ناسته کوي چې پکې به د لادرکه کسانو د کورنۍ غړي هم ګډون کوي. د نوموړي ویناوه مظاهرې له لارې به له حکومت غوښتنه کوي چې په زوره لادرکه کړل شوي کسان دې راپیدا کړي او که په کومو جرمونو کې ککړ وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي او قانون مطابق دې ورته سزا ورکړي. په پاکستان کې د جبري لادرکه شوو کسانو د مقدمو کتلو لپاره په 2011 زیږیز کال کې جوړ کمیشن وایي دوی ته تر دې دمه د لادرکه شوو کسانو 8102 کیسونه ورغلي دي چې پکې 15 کیسونه هوار شوي چې پکې 3080 کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي وروستیو دریو میاشتو کې 600 تنه داعشان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولي دي. د ترکی انادولو خبری اجانس پرون د زبی الله مجاهد د ایوی مرکه پر بنسټ لیکلي چې دې موده کې د داعش 15 پټنځایونه په کابل او جلال آباد کې لمینځه تللي دي. خغلی مجاهد خپل مرکه کې یو ځل بیا ویلي چې داعش د افغانستان لپاره کم جدي ګواښ نه دی. لکه نه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي داعش وسلوالې ډلې د څو خونړیو بریدونو پړه منلې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د دسمبر له 9 په خوست کې له څه باندې 8000 وزیرستاني کډوالو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل کړې ده. دغه کډوال د خوست په ګلان کیمپ کې اوسي. تمه ده چې د یو این ایچ سی آر لخوا د هرې کورنۍ سره 315 ډالر مرسته وشي. دا مرستې د یادو کورنیو سره د خوراکي موادو د اخیستلو په هدف کیږي. په خوست کې طالب چارواکي له یادو مرستو خوښي څرګندوي او له نورو نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې وزیرستاني کډوالو او داخلي بېوزله کورنیو سره د مرستې وکړي. د خوست په ګلان کیمپ کې په زرګونو وزیرستاني کډوال اوسي چې په 2014 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب عملیاتو له وجې خپلې سیمې پرېښودو ته اړ شوي وو. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړي کولو د درغلۍ پر ضد د مبارزې او د بشري حقوقو د درناوي د رواجولو هڅه وکړي. دا خبره نوموړي پرون په واشنگټن کې د ولسواکۍ آنلاین سرمشریزې ته په پرانیستون کې وینا کې وکړه. جو بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه چې د نړۍ جمهوری هیوادونه باید د ټولو ازادیو دفاع وکړي.
As a global community for democracy.
دا وایي موږ د جمهوریت لپاره د نړیوال ټولنې په توګه باید د هغو ارزښتونو دفاع وکړو چې موږ سره متحدوي. موږ باید د بیان ازادۍ، د غونډو او جلسو جوړولو ازادۍ، د رسنۍ ازادۍ، د مذهبي ازادۍ او د ټولو وګړو د ګردو بشري حقوقو د دفاع لپاره ودرېږو.
دا انلاین غونډه د ولسواکۍ لپاره د سرمشریزې په نوم نومول شوې چې پکې د پاکستان په ګډون تر سلو زیاتو هیوادونو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې چارواکي، د مدني ټولنو او شخصي څانګو استازي ګډون کوي. په دوه ورځنۍ غونډه کې پر جمهوریت او بشري حقونو بحثونه کیږي او چارواکي ولسواکۍ ته د ورپېښو چیلنجونو د ختمولو او د جمهوري اصلاحاتو په لارو چارو غور کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل. اوریدونکو د دې غړي تر پای کرا سره پاتې شوي. نو د ځینې ریپورټونو ترڅنګ په دویمه نمایي کې مستاسو د پاره 19 پروګرام هارون بچا هنري غړي هم راوړی دی. نو اوریدل یې مه هیروي. نو زو د ریپورټونو طرف ته. نا قانونه تحریک طالبان پاکستان تیر ورځ په خپل یو خبر کړي بیان کې د پاکستان حکومت لخوا د دوی د سلو زیاتو بندیانو په نخوشي کولو د ناخوښۍ سرګندونه کړي او د لړکۍ ورکړې دا چې په داسې حالاتو کې بعد د ډزبندۍ موده غزول ګران وي. یوې سرچینې د دسمبر په 8 مشال ویډیو ته ویلي وو چې پاکستان حکومت یوازې د طالبانو 12 بندیان خوشي کړي دي. د نومبر په 8 حکومت اعلان وکړ چې د یو تړون له مخې له طالبانو سره د ایوي میاشتې لپاره په ډزبندۍ سلا شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی لخوا په خپور شوی بیان کې په حکومت او امنیتي ادارو تور لګول شوی چې د لوزنامې پاسداری نه ده کړې او د اوربند پر مهال یې د دوی پر ضد عملیات جاری ساتلی وو. پاکستان حکومت تر دې دمه د طالبانو د بیان په اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په ریپورت کې.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په ترڅ کې د یوې میاشتې د ډزبندۍ په اخیرنۍ ورځ په جاری شوي بیان کې ویلي شوی چې د حکومت سره د شوي ابتدایي لوزنامې تر مخه د طالبانو 102 بندیان د افغانستان د طالبانو په ذریعه هغوی ته حواله کول وو، خو تر دې دمه دغه ټول نه دي خوشي شوي او د یوې میاشتې د ډزبندۍ پر مهال طالبانو د لوزنامې احترام کړی، خو په شمالي وزیرستان، سوات، دیر، لکی مروت، باجوړ او سوابۍ کې د هغوی په ضد د لټون عملیات ترسره شوي دي او په سوات کې د هغوی یو بندي هم وژلې شوی دی او په سوات او مومندو کې آزاد کړی شوي د هغوی 15 بندیان بیا نیولې شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی لخوا په خپور شوی بیان کې د نیک محمد د وسلوالي ډلې نواخله د سوات د طالبانو سره د شویو بیلابیلو مذاکراتو او لوزنامو ذکر هم شوی دی او تحریک طالبان پاکستان د دغه ټولو لوزنامو او مذاکراتو د ناکامۍ تور د پاکستان په حکومتونو او امنیتي ادارو لګولې دي. که څه هم تحریک طالبان پاکستان په خپل بیان کې د خپل ټولو 102 بندیانو د نخوشي کولو په اړه د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده، خو تیره ورځ د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز د ویبپاڼې د خبر تر مخه تر دې دمه پاکستان 200 طالب بندیان خوشي کړي دي، خو په دغه کې کوم لوړپوړې قومندان نه دی شامل. هم په دغه اړه بیا د مشال ریډیو د سرچینو تر مخه تر دې دمه یوازې 12 طالب بندیان خوشي کړي شوي دي. د دیپایي چارو د پوه او د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند نمی د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو په لړ کې پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو بهیر یو پیچلی عمل دی او دا به ډیر وخت اخلي.
خبرې پرې قربان دي، لیکن خبرې پرې په کم لیول باندې دي. دغه د میډیا نه او د عام خلکو نه پټه ساتلې ده او دغه د واجب نه پټه ساتلې چې په دې خبره تر باندې وړاندې هم د اپوزیشن د طرفه ډېر سخت موقف راغی چې دا د قانوني اسمبلی کار دی. بل طرف ته د پی ایس ته چې کوم قانونه متاثر شوي دي، د هغوی بچي مړه شوي دي، د هغوی د طرف هم ډېر زیات سخت موقف راغی. نو حکومت هم په یو فشار کې دی چې دا خبرې موږ په کومه طریقې باندې وړاندې کړو. خبرې ترې لا پرې کړې شوي نه دي، یعنې پرېښودلې شوي نه دي، بلکې روانې دي. افغان د طالبانو د طرفه، د هغوی د حکومت د طرفه هم په پاکستان ته دا غوښتنه ده چې دا خبرې ترې کامیابې شي. خبرې ترې به تېمه خلي کېدای شي چې شپږ میاشتې واخلي یا کال واخلي.
د وسلوالو په فعالیتونو او بیانیو باندې کتاب لیکونکی ډاکټر خادم حسین وایي که د طالبانو سره مذاکراتو کې کامیابی هم ترلاسه شي، خو بیا به هم د دوی د غیر مسلح کولو او په ټولنه کې د دوی د شاملولو عمل ډیر ګران وي.
تر څو پوری وسلوال ګوند، یعنی پرایویټ ملیشی، شخصي ملیشی وسلنی غرزولی او د تشدد نه توبه نی وستې انکار یې کنی کړې تر هغه پورې دغه د مین سټریمینګ عمل یا د ټولنیز ژوند کې د شاملولو عمل دا کامیاب شوی نه دی. نو ماته ښکاري دا چې ریاست حکومت له پکار دی چې دا پارلیمان ته راوړي په کومو شرطونو به دا لوزنامه کېږي د هغې به ضمانت څوک ورکړي ګرنټر به څوک وي تر څو چې دا نه معلوم او د ولس مرسته ورسره نه دی ټول عمل سره نو ماته نه ښکاري چې دا به په روان وخت کې کامیاب شي.
تحریک طالبان پاکستان تیره ورځ په خپل خپور کړي بیان کې یو ځل بیا ویلي دي چې دوی د پاکستان د حکومت سره د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات پیل کړي وو او د اکتوبر په 15مه نیټه د دواړو خواوو ترمنځ ابتدایي لوزنامه شوې وه خو د حکومت لخوا د لوزنامې په ټولو نکاتو په مکمله توګه عمل نه دی شوی. د بیان په پای کې د طالبانو ویان محمد خراسانی د حکومت لخوا د ابتدایي لوزنامې په نکاتو د عمل نه کولو په ترڅ کې د ډزبندۍ د مودې د نه غځولو په اړه دړکه هم ورکړې ده خو حکومتي چارواکو او د افغانستان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان د دین وکو او اندېښنو په جواب کې تر دې دمه سر ردی عمل نه دی سرګن کړی. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زو د یو بل رپورت طرف ته. په داسې حال کې چې د دسمبر په 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي پاکستان کې د لادرکه کړل شو کسانو خپلوان او د مذهبي لګکیو د حقوقو فعالان د هیواد په بیلابیلو خارونو کې احتجاجونه کوي. دراس پاکستان کې د انساني حقوقو غیر حکومتي کمیشن هم وایي چې په دې هیواد کې د مذهبي سختدریزۍ لوجې ورځ په ورځ د انساني حقوقو صورتحال خرابېږي. خو د پارلمان د انساني حقوقو کمیټې کې د واکمن ګوند یو غړی وایي چې حکومت د ورکو شوو کسانو د ستونزې د حل او د اقلیتونو د حقوقو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړي او هیله لري چې صورتحال به ښه شي. نور تفصیل د منور شاه په رپورت کې.
د انساني حقوقو فعالان وای په پاکستان کې په زور د خلکو رکول جولویا مسله دا چې په 13 باندې ول اسیزه کې ډیره زیاته شوې ده. د ورکو کړل شو خلکو د مندنې لپاره کارکونکي و غیر حکومتي اداره ډیفنس اف ا هیومن رائټس د انساني حقوقو په نړیوال ورځ په اسلام آباد کې د پارلیمان ودانه مخې ته یو ورځنۍ احتجاجي ناشته کوي. د دې ادارې ویان دی عائشه مسعود جنجوا د دسمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په زور لا درک کړل شوی خلک دی زر تر زره پیدا کړل شي.
عائشہ مسعود وای سخ کال د انساني حقوقو نړیواله ورځ موږ په پاکستان کې د ورکو کړل شو خلکو د متاثرینو په نوم کړی دا په دې کې د ورکو کړل شو کسانو کورنۍ غډون کوي. د یو تن روکې دل دغه د کورنۍ لپاره دغه تر وجل کې دوه هم ډیر دردونکو اثر لري. موږ وایو چې کدی کسانو سره غلط کار کړی وي نو عدالت ته دې وړاندې کړی او قانوني سزا دې ورکړل شي. خدای او تن ورکول نه یوازې په دغه تن بلکې دغه په میرمن بچو او مور پلار هم ډیر لوی ظلم دی.
د عائشہ مسعود جنجوا په وینا د دوی له ادارې سره په 13 کلونو کې خواو شاه د 2800 ورکو کړل شو کسانو کورنۍ او د خپل کیسونو اندراج کړي چې په کې تر اوسه تقریبا د 1400 کسانو معلومات شوي. په دوی کې ځنې خوشی کړل شوي ځنې په جیلونو کې دي او د یو شمیر کسانو مړی مندل شوي دي. نو موړی وای له دوی سره رجستر شو کیسونو کې پاتې خواو شاه 1400 کسان لا هم بې درک دي. دارا د ورکو بلوچستان د مندنې حاصل کونکو تنظیم وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر سکال د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي چې خواوشا 15000 بلوچستان ورکتی. خو په پاکستان کې د لادرکه کسانو مندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شو چې د 2020 کال په جنوري کې په خپل یو ریپورت کې ویلي وو تر دغه وخت د شپږ زره 940 سلويخ کسانو مقدمه عدالتونو ته وړاندې کړل شوې دي چې په کې 4802 هواري شوې دي. بلخوا په پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو فعالان وای چې په دې هیواد کې د مذهبي سخت دریځي زیاتې دوله وجې د دوی ژوند هم له مشکلاتو سره مخ شوې ده. پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې سنټر فار سوشل جسټس مشر پیټر جیکب د دسمبر په 9مه مشال لري او ته ویل چې د انساني حقوقو په نړیواله ورځ باندې احتجاجونو په ترڅ کې د حکومت پام خپل مشکلاتو ته د راګرځولو هڅه کوي.
هر حکومت د پاکستان هر حکومت وای چې د اقلیتونو د حقونو تحفظ بکوي، د عین تر مخه به هم د ملک هر وګړي ته هغه که مسلمان وي او کنه یو شان حقونه ورکول کیږي. خو که په عملی توګه وکتل شي نو حکومتونه او سیاسي ګوندونه د سخت دریځو تر فشار لاندې داسې قوانین جوړوي چې په نتیجه کې د غیر مسلمو وګړو حقونه له پامه غورځول کیږي. په دې کې د مذهب د سپکاوي قانون تر ټولو لوی مثال دی چې اوس یې بلواګر بغیر له ثبوته په خلکو عملي کوي، بلکې اکثرو پیښو کې مسلمانان د دې ډول کړنو ښکار شي. د پاکستان حکومت ملک په ارادي یا غیر ارادي توګه د جمهوری او فلاحي ریاست په ځای د سخت دریځې په لور بیایي.
پیټر جیکب همداراز ویل چې په پاکستان کې په زور د مذهب بدلولو پیښې هم د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. دا راز د انساني حقوقو غیر حکومتي ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان مشره حنا جیلانی وای چې په پاکستان کې د انساني حقوقو صورتحال ورځ په ورځ د خرابېدو لور ته روان دی. نوموړي د دسمبر په نهمه مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
حنا جیلانی وای په دې کې یو تر ټولو لوی ستونزه په زور د خلکو ورو کول دي. بیا په ټولنه کې د مذهبي عدم برداشت له وجې نه یوازې د غیر مسلمو بلکې د روڼندو مسلمانانو ژوند له خطر سره مخ دي، په خاصه توګه د احمدیانو ژوند او عبادت خانې وخت په وخت په نښه کیږي. خو د اندېښنې خبره دا ده چې حکومت، ریاست او زیاتره سیاسي ګوندونه هم د سخت دریځو په وړاندې د مصلحت ښکار کیږي. بلخوا د مدني ټولنې او رسنو د اوازونو د غلي کولو لپاره قوانین جوړیږي، نو د انساني حقوقو ښه کېدو تمه به څنګه کوو چې په دې رویو کې کمی نه راځي؟
خو حنا جیلانی زیاته کړه چې د مذهبي اقلیتونو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د سپریم کورټ وروستۍ فیصلې او د مذهبي سخت دریځۍ د مخنیوي په اړه د حزب اختلاف د ځینو ګوندونو غږونه هیله بخښونکي دي. بلخوا په قومي اسمبلی کې د انساني حقوقو لپاره په قائمه کمیټې کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي سیف الرحمن د دسمبر په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې د انساني حقوقو صورتحال ډیر ښه شوه او هیله ده چې نور به هم وده وکړي.
زدا نه وایم چې موږ د انساني حقوقو مسله 100% حل کړې ده. پاکستان لتیرو شلو کلونو راهیسې د افغانستان جګړې د اول کرش په توګه استعمال شوی، د دې لوجې امنیتي مشکلات پیدا شوی چې په نتیجه کې د خلکو ورکیدل په څیر ستونزې سته. خدا به هم له وخت سره حل شي. بل دا چې حکومت او ریاست د سخت دریځو پر وړاندې له مصلحت نه بلکې له حکمت څخه کار اخلي، چې خپل ریاستي قوت د خپل خلکو پر ضد ونه کاروي او دغه خلک په پر امن ته وګام ژوند تر وګرځول سي، نو دې معاملې ته هوا ورکول مناسب نه دي.
سیف الرحمن زیاتوی چې عمران خان د اسلامي فلاحي ریاست د فکر پرانا کې د اقلیتونو حقونه د یقیني کولو هڅه کوي او په دې لړ کې یو شمیر اقدامات کړي چې ورسره به په پاکستان کې د انساني حقوقو عمومي صورتحال هم ډیر خشي.
مشال ریډیو اوري. په زور د غیب کل شو کسانو او په قبایلی سیمو کې د فوزی عملیاتو د ملکی قربانیانو په اړه سیړنې کوونکې ادریس خټک کورنۍ وای د هغه د سزا په خلاف به اپیل کوي. په 2019 زیږیز کال کې غیب کل شوی ادریس خټک تر یو کال لادره کوو، خو وروسته معلومه شوه چې نوموړی د پاکستان فوج سره بندي دی. تیر اونۍ یو فوزی عدالت نوموړي ته د جاسوسۍ په تور 14 کاله قید سزا واوروله چې د بشري حقوقو نړیوالو ادارو امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ پرې سخت نیوکې کړې دي. د نوموړي کورنۍ پر هغې لګېدلې تورونه بې اساسه بولي او غواړي مقدمه یې په ملکی عدالت کې واورېدلی شي. د پاکستان حکومت او فوج په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د غیب کړل شوو کسانو کمیشن په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې دوی په زوره د لادرکه کسانو د مسلې د حل کولو په سختۍ سره کار کوي. بشیر ګواخ په دې حق له نور تفصیل لري.
د بشری حقوقو فعال او څیړونکو ادریس خټک ته د یو پوزي عدالت لخوا د 14 کالو قید سزا کېدو وروسته د نوموړي وکیل وای غواړي د هغه مقدمه ملکی عدالت ته وړل شي. خالد افریدی زیاتوي چې د موکل ادریس خټک د سزا په اړه ورته پوز په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو هغه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې لغیر رسمي لارو ورته معلومه شوې چې خټک ته د دسمبر په 3 د پاکستانی رازونو د ساتنې قانون چې د جاسوسۍ ضد قانون هم ورته ویل کېږي لمخه سزا شوی، نو ځکه لومړی به له پوزي عدالت د دې پریکړې په اړه رسمي تفصیل غواړي او وروسته به پر ضد په های کورټ کې درخواست جمع کوي.
ادریس خټک زه بار بار خلکو ته وایم کنه، بلکې ما په کورټ باندې هم دا اوبجکشن کړو چې تاسو سره د دې سیول افنس دی کنه، دا خو یو سیویلین نو سیویلین تاسو د سیویلین کورټ مارشل نه کیږي، د فیلډ جنرال کورټ مارشل چې یو فیصله وکړي نو بیا رجسٹرار کورٹ آف اپیلز دے آ جی ایچ کیو کی ہوئی نمونگ بہو سگے تا اپیل کہو یا بمونگ ہائی کورٹ سے جو بیا وہ سپریم کورٹ سے جو
ادریس خٹک دا دوزرا نورلسم کال پا نومبر میش کی مخپٹو وسلوالو دا اسلام آباد پیخور پر سڑک لموٹر اخکتا او لزان سربوت حغا تر یو کال پوری غیبو د نوموړي د کورنۍ لخوا د قانوني کوششونو د بشري حقوقو نړیوالو ادارو تر فشارونو وروسته په 2000 کال کې د پاکستان دفاع وزارت ومنله چې نوموړي له پوځي استخباراتو ملټري انټيليجنس سره ده. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه پر خټک د برتانوي استخباراتو لپاره د جاسوسي تور پورې شوې ده چې د هغه وکیلې بے بنیاد بولی. ادریس خټک د بشری حقوقو نړیوالو ادارو امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ سره کار کړی دی. د هغه لور تالیا خټک وای پلاری هغه مهال غیب کړ شو چې نوموړی په بلوچستان او قبایلي ضلعو کې د پاکستان امنیتي ادارو په لاس د جبري لادرکو کسانو د یو لیست په برابرولو کار کاوه. هغې د دسمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې کورنۍ اوس هم د انصاف تمه لري.
اور پاپا اگر چاہے کار روم تک بیسکلی چاہے مسنگ پرسنز باندھے وہ بیکاز 2009-10 کے ڈیر زیادہ شو یو مسنگ پرسن کیسز اور علاوہ چاہے فاٹا کے شکل آپریشنس کے دل چکم سویلینس باندھے چاہے لکا سو لکا کولاٹرل ڈیمیج وہ نو لکا سویلینس رسا سا سو شو یو کنا اگر یہ کو سٹوریز اور انٹرویوز اور سا 14 ایئرس کنا چاہے 14 ایئرس کے خوب لگا 14 ایئرس ڈیر زیادہ لوئے ٹائم دے اور پاپا اس چکم لگا پاپا 58 دے نو چاہے کلا 14 ایئرس کی جی نو پاپا بس 72 بھی اور ویدا سے اسی بند کم آج مجھ سر اس پروف ہم نشتا ایران کو کنا نو لگا اول ہم شروع کے ممتا کا سب اچھے تھے کنا روچا تھے کو بغیر مجھ تو وین ہوگا اسے جیل تواستو لو بغیر مجھ تو وین ہوگا.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د دسمبر په 4 په یو بیان کې ادریس خټک ته په پټه اورول شوی سزا له شرما ډک عمل بللې. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې حکومت دې د ادریس خټک مقدمه یو ملکی عدالت ته د وړلو اجازه ورکړي او د غیب کړ شو مسله دې بیخي ختم کړي. د پاکستان پوز د ادریس خټک پاړه تر اوسه کوم بیان نه دی ورکړی خو د 2019 کال په اپریل کې یې بیان میجر جنرل آصف غفور د لادرک کسانو پاړه د پریس کانفرنس په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې نه غواړي څوک دې په زور غیب شي خو په جنگ کې هر څه جایز دي. مشال ریډیو چې کله د اطلاعاتو له وزیر مملکت فاروق حبیب په دې اړه وپوښتل نو هغه یوازې دومره وویل چې پر عدالتي مقدمو خبرې نه کوي. د پاکستان حکومت د لادرک خلکو لپاره یو دو کسیز کمیشن جوړ کړی دی. د دې کمیشن په وروستي رپورټ کې چې د دې کال د نومبر په میاشت کې خپور کړی ویل شوی چې د 2011 کال راهیسې ورسره د رجسټر شوو 8209 لادرکو کیسونو څخه 6040 حل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د کورونا وایرس د اومیکرون برنې لومړی کیس په کراچۍ کې مخته راغلی. د سند حکومت ویان مرتضی وهاب پرون مشال ویډیو ته وویل چې د دسمبر پر 8 یو 55 کلنه ښځه د اومیکرون برنې نه متاثره شوی او نوموړي د کورونا وایرس واکسین هم نه دی کړی. د اومیکرون لومړی کیس مخته راتلل وروسته سند حکومت حفاظتي ګامونه پورته کړي او په متاثره سیمه کې سمارټ لاکډاون لګولی دی. نور تفصیل نیاز علي خان راکوي.
دا سن صبح د صحت د سانګي ویان مهر خورشید د دسمبر 15 مشال ریډیو ته ویلي چې د اومیکرون لومبي پیښه د دسمبر په 8 ماخام په کراچي خار کې راپور شوې ده. هغه زیاته کړې چې دغه ناروغه و 50 کلنه ناروغه خزه د کورونا وایرس د مخنیوي واکسین په وړاندې هم نو لګولي. دغه میرمنې د کورنۍ د غړي هم په ناروغي اخته دي خو په دوی کې د اومیکرون ډول وایرس تر اوسه نه دی تایید شوی. د نوي وایرس لومړۍ پیښه مخه ته راتلو سره سم د سن حکومت مخنیوي لپاره ګامونه حقستی. د سن حکومت په سمدستی توګه ډیپټی کمشنر ته لارښوونې کړې او بیا د اغزمنې شوې کورنۍ په سیمې په کوڅو کې ټولبند هم لګولې دي او د دسمبر په 10 د ډاکټرانو غونډه را بللې. د سن حکومت ویان مرتضی وهاب مشال ریډیو ته ویلي چې د روغتیا څانګې پوهانو په وینا به ګامونه پورته کړي.
اومیکرون کا ایک کیس کراچی شهر میں ڈیٹیکٹ ہوا ہے.
دی وای په کراچی خار کې د اومیکرون کیس مخه ترغلې دي او د سن د روغتیا څانګې دا خبر تایید کړې دي. موږ د خار په سیمه کې سمدستی اسمال لاک ډاون لګولې دي. موږ د ټولو هغه کسانو ریکارډونه هم راټولو چې د دې ناروغ سره لیدل کړي. موږ د کورونا وایرس د مخنیوي سیل فعال کړي او ټول حالت سارو. که ضرورت پیښ شو نو د ډاکټرانو په مشوره به سختې پریکړې وکړو. بل خوا ډاکټران وایي په کار ده چې حکومت وس ټول بند نه خلکو ته د واکسینو بوستر ستنې ولګوي. د کراچۍ د جنا اسپتال پروفیسر ډاکټر انعام احمد د دسمبر په نهمه مشال ریډیو ته ویلي
د دې باره کې چې کوم پیشګوئی راځي چې دا خطرناک دی او ډیر تیز خوریږي دا هله قبل از وخت دی. هلته پاکستان کې نن یو کیس رپورٹ شو. پیشنټ چې دی سټیبل دی. پیشنټ خان اسپتال کې ایڈمټ وو. دی زنه ډیسچارج شو. دې کې څه پریشانی والا خبره نه ده. کم چې ویکسینیشن چلیږي دا ویکسینیشن جاری ساتل پکار دی. او زموږ حکومت پاکستان کم بوسٹر ډوز تجویز چې ورکړی دی چې بوسٹر ډوز لګول پکار دی نو هغه ټولو هم نه چې خلک اوسیږي د ملک ټولو ته پکار دی چې دا بوسٹر ډوز زر تر زر ولګي. که څه چینجز راغلي یا امیونیټی کم شي چې هغه دې څه کور شي.
اومیکرون ویریئنٹ لومبه په سولی افریقا کې تیر میاش راپور شوی وو. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او دا ویریئنٹ ډیر ګرندې خوریدونکي او د ډیلټا ډول په پیرس کې شامل کړي. بلخوا تیر میاش د نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر این سی او سی مشر اسد عمر د اومیکرون په اړه خبرداري ورکړي وو چې د کورونا وایرس نوی ډول اومیکرون په ټوله نړۍ کې خپریږي او پاکستان ته به هم راشي. خو د سخت ګامونو سره دا وایرس د څه مودې لپاره ودرېدلی شي. بلخوا این سی او سی د نومبر په 20مه د اومیکرون په اړه د اندېښنو له امله پریکړه کړې وه او بیا پاکستان د سولی افریقا په ګډون په وو هیوادونو باندې د سفر بندیزونه لګولي وو. په دې کې سولی افریقا، موزمبیق، هانګ کانګ او نور هیوادونه شامل وو. وروسته د دسمبر په 6مه این سی او سی پریکړه کړې وه چې په نهو نورو هیوادونو کې د سفر بندیزونه لګولي. په دې کې کروشیا، هنګری، هالینډ، آرلینډ، ویتنام، پولینډ او د زمبابوې هیوادونه شامل دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس لومبۍ پیښه د فروری په 6مه کال 2020 هم په کراچۍ کې سب شوی وه چې وروسته د هغې په ټول هیواد کې بیا وایرس خور شوی وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د خوست په ګلان کیمپ کې لپرونه د وزیرستاني او کډوالو له 8000 نه زیات کورنۍ سره د ژمنې او توکو او خوراکي موادو په خاطر د نقد مرستو د ویش بهیر پیل شوی. یاده نقد مرستې چې د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر لخوا برابرې شوې هرې کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر ورکول کیږي. بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکو له یادو مرستو خوښي څرګندوي او له نورو نړیوالو بنسټونو یې غوښتنه کړې چې وزیرستاني کډوالو او داخلي بېوزله کورنیو سره د مرستې وکړي. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا د وزیرستانیو کډوالو څه باندې 8000 کورنیو لپاره د نږدې 3 میلیون امریکایي ډالرو د ویش بهیر پیل شو. یاد مرسته چې وزیرستانیو کډوالو ته د ژمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر ویشل کیږي هرې کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر ورکول کیږي. په خوست کې طالب چارواکو د یاد مرسته د ویش په ځای کې له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم وغوښتل چې په روان ژمي کې له کډوالو او اړمنو افغانانو سره ورته مرستې وکړي. د خوست مرستیال والی مولوي محمد انور دین پرور مشال راډیو ته د نقدي مرستو د ویش د دې بهیر په اړه وویل
تقریبا 8000 ویش کورنۍ دي چې پی کورنۍ ته 345 ډالر ورکوي او جمله مبلغ چې دا څه کم 3 میلیونه ډالر دي دا راوړي دي. دوی نه ډیر شکر گزار یو او دوی نه مخایش دا ده چې پاینده کې ممدغه شیخ لسمندانه کومک لدی خلکو سره وکړي.
وزیرستانی کډوال هم د یونیسیار د نقد او پیسو د ویش د بهیر ته خوشاله دی. وای په ورسته یو کلونو کې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې ډېرې شوې دي. د وزیرستانی کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مداخل وای
خدای دا وکړو چې موږ چې کما دو دغه مرسته په صحیح طریقه سره تفزه وکړي. انداد پرامیش دا غشتنه دو چه میر دغه خلقه در دل ملزون خلطا در چه کما دو تاک دلائی گره دلائی خلطای وکلاشی یا اتکلاشی چه دا دخپل وطن نا تلل دی افغانستان تا رو وشتی دی میر سپر تا تلل دی و علمان تا تلل دی برملتا نخوی دغه خلقه سره دا مربانی دا وشی چه پسایی تاریکه سره دغا وشی مراسته.
دا وزرستانوی کدوالو یا بل مشر ملک عبدالانور لنریوالو بنسرتونو او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د مرستو په ویش کې عدالت او مستحق کورنۍ په پام کې ونیسي.
په دحکم کې د خل ډېر بیت ما سوای د نلار ګایلاري نصاب ځنه داس خلک شته چې کټه روغله ساتینا شلډر یې ورکړل خو هغه ته نسول ملو تقریبا شپږ سوار غولي وي پښپړ سوا کې ځنه داس کرانه وي چې وایو ته پنځه ملاو دي نه رانه دي ملاو همیش زده ټول دولت مسول دی چې د توزیده صحیح طریقه انده وش
د 2014 زګی دي سکال پونیمایي کې په وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیاتو لپاره د ورسته د اغوی زرګونه کورنۍ خوص او پکتیکاته هم واوخته کڅان د وزیرستاني کډوالو یو شمیر کورنۍ په څو پړاوونو کې خپل سیمه تستنی شوی خو لا هم د اغوی خواوشا لزره کورنۍ په خوص او پکتیکا کې اوسیږي
د نجیب الله الوخیل رپورت مو اوریدو د سره په پیښور کې د سحر لسنی می بجې شوې دي د مهمو خبرونو لنډي زواوري نا قانونا تحریک طالبان پاکستان وای چې دوی به اوربند ونه غځوي او پر اسلام آباد یې تور پوری کړي چې د دوی شرطونو ته په درناوي کې پاتې راغلي تحریک طالبان پاکستان د دسمبر په نهمه په یو بیان کې ویل چې پاکستان حکومت له پلان سره سم د دوی تر سلو زیات بندیان نه دي خوشی کړي او پر امنیتي ځواکونو یې تور ولګو چې د اوربند پر مهال د دوی پر ضد عملیات جاری ساتلی ول پاکستانی چارواکو په دې اړه لاڅنه دی ویلي د بشری حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت سره نن په پاکستان کې د لادرک کړل شو کسانو خپلوان او غیر سرکاري ادارې په اسلام آباد کې مظاهره کوي د لادرک کسانو د مونډین لپاره کارکونکو یو غیر حکومتي اداره ډیفنس اف هیومن رائټس ویان دی عائشه مسعود جنجوا پرون مشال ویډیو ته وویل چې د یاد ورځې په مناسبت سره به د پارلمان د ودانۍ مخې ته یو ورځنی احتجاجي ناسته کوي چې پکې به د لادرک کسانو د کورنۍ غړي هم ګډون کوي په پاکستان کې د جبري لادرک شو کسانو د مقدمو قتلو لپاره په 2011 کال کې جوړ کمیشن وای دوی تر دې دمه د لادرک شو کسانو 8012 کیسونه ورغلي دي چې پکې 15315 کیسونه هوار شوي د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد وای ورستیو دریو میاشتو کې شپږ سوه اویا تنه دایشان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولې دي د ترکی انادولو خبری اجانس پرون د زبی الله مجاهد د ایوی مرکه پر بنسټ لیکلی چې د موده کې د داعش 15 پټن ځایونه په کابل او جلال آباد کې لمین زتللې دي لکه لمه چې طالبان په افغانستان کې واک تر رسیدلی داعش وسلواله ډلې د څو خونړۍ او بریدونو پړه منلې ده د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د دسمبر له نهمې په خوست کې لسبان د 8000 وزیرستاني کډوالو کورنۍ سره د مرستو لړۍ پیل کړې ده دا کډوال د خوست په ګولان کیم کې اوسی تمدا چې د یو ان ایچ سی آر لخوا هر کورنۍ سره د 315 ډالر مرسته وشي د مرستي د یادو کورنۍ سره د خوراکي موادو د اخیستلو په هدف کیږي او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دی چې نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړي کولو د درغلي پر ضد د مبارزې او د بشري حقوقو د درناوي د رواجولو هڅه وکړي دا خبره نو موړي پرون په واشنگټن کې د ولسواکۍ آنلاین سرمشري ته په پرانستون کې وینا کې وکړه اوریدونکو لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل اوس وخت شوې ده د دې غړی د 19 پروګرام هارون بچا هنري غړی د دې اونۍ په هارون بچا هنري غړی کې د خیبر پښتونخوا د سواد د یو ځوان رباب غګون کی سنان محبوب خبره او هغه غګولې زنې نغمه اوري د خبرونه هارون بچا تاسو ته وړاندې کوي
د مشال رادیو هارون بچا هنري غړې دا اوریدونکو هم زما هارون بچا سلامونه ومني د دې ونې خبرونه ته مو د خیبر پښتونخوا د سوات یو ځوان رباب غګون کې سنان محبوب عامل مکړه ده سنان د کالج او پونتون له سبق سره سره د رباب زده کړو ته هم وخت ورکړی دی د مهالې په اسلام آباد کې د هم د رباب د زده کړې یو اکیډمي هم پرانستی ده نو پر دغه هنري هلو ځلوي خبرې ورسره کوو پر باب غغولې ځنې نغمې به هم واورو له اسلام آباد په اسکایپ را سره د سنان خبرونه تخراغ لیو مننه چې مونږ ته د وخت راکړ
السلام علیکم جی ډېر ډېر مننه استاسو د مشال ریډیو چې مال موقع راکړه ډېر مننه
او خوشاله چې را سره سنان مننه بیا هم او تسنګ جوړې سیات ته خده په خیره
شکر دې جی خیریت ته الحمدلله
دا وخت ځان په کم ځای کې حساب وی در باب د زده کړې په چارو کې سنان څومره خواري دې کړې دا څومره ځان سره کې لګای
یاره جی بس دا تاسو چې څنګه وې دا ډېر یو مشکل ساز دی او خاص کر بیا رباب سٹارټ کې هم اساس هغه مجهولتیا د لپاره کور کې او ساز پروت او سیتار نو ما دا غینا شروعات وکړو دونه مې یقین نه و چې رباب خو مې اورېدو ډېر داسې یقین مې نه و چې دا به زه زده کړم. بس بیا یو صحابۍ ته زمونږ هلته ترور کور دی نو هلته لاړم، نو بس هلته یو کس رباب خرڅو نو زما ډېر خوښ شو، ما یې چې زه وایخلم چې څنګه په سیتار باندې مشغولتیا کوم دغه شان به پر رباب سره لږ ټکر ټوکا کوو. نو بس هغه چې ما واغستو بس هغه چانه چې مې اغستې بس دا غره مې هغه لږ شان اغست هغې سرګم عزده کو بس په هغې په خپله لګیا شوم. نو بیا رو رو چې کله دا رباب غږونکي اورېدل همایون سخی استاد بیا نور زموږ د پېښور ډېر ښه استاد، نو هغې زه دومره متاثره کړم چې یار ما دغه چې کوم غږول دي کوم چې پروفیشنل غږول دي پراپر یار ما چې دا صحیح عزده کول چې دی نو دا به پکار دي. نو بیا زما د همایون استاد سره رابطه وشوه فیسبوک په لاره، بیا پسې زه لاړم هم کابل ته په 2015 کې. نو بس هغه خو یو ډېر لوی استاد و، بس مونږ وی چې بس مونږ په شاګردۍ کې ایکسپټ کړي، نو هغوی بیا ایکسپټ کړم. بیا د هغې نه پس هغه 2015 چې نو د هغې نه پس دا سوچ کوم چې هغه زما یو ریئل چې د هغې نه مخکې ځکه چې ما ته داسې لاره نه بالکل تیاره وه. زه خو تر اوسه هم ما ته داسې لګي چې زه لا بیګنر یم او لا نور هم ایکسپلور کېږي لګیا ده، ځکه چې کال په کال زه چې څونه خلک هنرمندان اورم تاسو مشران آرټسټان اورم نو ما ته لګي چې لکه ډېره لاره لا پرته ده.
او دا وخت یو بیګنر ګڼم سنان، دا وخت عمر څومره دی او دغه سبق ته کوم ځای ته رسولې دی؟ دا وخت هم سبق وایي کنه هغه دی پونتون دی خلاص کړی دی کنه؟
جی زما 28 سال عمر دے او سبق میں کمپلیٹ شوے دے ایروسپیس انجینئرنگ، او وس چیدن وس کو پیس ناو بات کیا ما وس دا خپل میوزک اکیڈمی دا قصے روانی دا میوزک دا ایکٹیویٹیز روان دی.
سنان محبوب نمو پر باب دا نغمه وریدا. سنان محبوب د سواد ته د اسلام آباد کې دا وخت ژوند کوي، الته خپل زدکړې هم د پونتون سر تر سولې دي او سنان دغه ستاد اکیډمۍ خبرو ته برا شو نو دا ته خلا په خپل زده کړې کوي نو د اکیډمۍ د آیډیا د څنګه لکه مو کړ چې ته غنې دغه ته مرکز جوړ کړي د زده کړو درباب د زده کړو دا واځي درباب دی ک نور موسیقي پکې هم تاسو خی او ته خپل جون لا شاګرد نو ته څنګه بیا بل چا ترباب خول شي نور استادان دغه تل ری تاسو څنګه دا سیټ اپ مو څنګه دی دغه کارونه مو څنګه روان دي
جی بالکل دا ما تیر کال شروع کړی و په دلته اسلام آباد کې دا اکیډمی نو زما په خیال دا اکیډمی خدا سے او غی چې ستاسو پکې په خپل هم هغه صحیح زده کړه لګړې ری زده کړه چې نو هغه پکې پالیش شي نو په خپل خلا دور نه پوهیږم خو بیا دا و چې دلته ډیر خپل ملګری یو کم چې دوستان کم نوی نوی زده کړه کوي نو هغه ډیر خواهش لرو چې یاره داسې څه پلیټ فارم یو اکیډمی دی هومي یو زمونږ لپاره د پریکټس لپاره یو ځای دی هومي نو بیا هم دا هغه ملګرو لپاره او کم کسان چې نوی موټیویټ کیږي او زده کړې ته راځي دا غوی د پاره داسې یو ځای شروع کو په اسلام آباد کې دا یو جیمنګ سپیس هم دی نور سازونه هم دی دلته هغه هم ګیټار هم زده کیږي دلته بیسک میوزک تھیوری هم او پرائمری انسٹرومنٹ رباب دے نو چونکہ دلته د رباب دا شوق ډیر زیات وس دا سټوډنټس دي دا ډیر زیات شوق کوي زموږ بل ملګری دی بلال دا غوی هم اکیډمی دا غوی په اسلام آباد کې دا زما دلته پنډی په ریجن کې دا بهریا ټاون کې ما سره دلته 15 سټوډنټس دي س پدې کې دلته راځي س آنلاین دي او دا سټوډنټس
دي دا لکان دي ټول ځوانان دي کنه پیغلی جنکه هم پکې شته
مکس دی جی زیاتر خودلته راضی چې کم الکان راضی او آنلاین پکې بیا مکس دی سر فیمیل سټوډنټس هم دی سر میل هم دی یو رجسٹریشن فارم یې آنلاین چې سو هغه آنلاین فیل کول غواړي آنلاین فیل کی کنه دلته هارد فارم کې هم غستې شي 3000 رجسٹریشن فی دی بیا 7000 پر منت فی دی دا دی بیگینر سټوډنټ یې کنه ایڈوانس لرنر یې زموږ سره درې قسمه کورسز دي نارملی 3 months 6 months او د یو کال
صحیح
اگر ډیپند کوي په سټوډنټ او دغه په انټرست هم
ها نو اوس کدي خو خي سنان جان استاد استاد چې هغه د ډیرو
بالکل بالکل
کسانو چې رباب سره شوق لري دغه استاد دی همایون سخی هغه غغولې او نغمه به وورو به نور خبرو همایون سخی درباب نغمه مورد اوریدونکو د مشال رادیو هارون بچا هنری غړای خبرونه دا ودن پکې را سره د همایون سخی استاد یو شاګرد سنان محبوب چې د سواد ته په اسلام آباد کې د وختو سی التز دکړی کړی دی او درباب اکیډمی هم پرانسته ده. سنان محبوب زمونږ نن ملمه ده. سنان جان د رباب د پاره د سمره ضرورت ویستا چې ریاضت وکې مشق وکې پخپلا روزانه کوي یو استاد دې سوي چې سمره خواري او سمره مهنت او سمره مشق وکې.
مشق خو ډیر زیات پکار دی مونږ چې سونه کو نو هغه نه ډیر پکار دی خو بالکل زه ډیلی تقریبا رباب ته ټایم ور کوم زیات تر د ورځې ات لیست درې سلور غنټه چې د انداز ور کوم زیات پکار دی استاد خو چې نه زیات ور کو زکه چې هغه یو شی ته لکه درځي هم خو هغه بیا چې تاسو نه پریاس کین هغه پخېږي لغه مشکونه چې کوم دی پلټه وغیرہ هغه هم پاره هم پریکټیس کوم دا سه نغمی دی استاد سره کمپوزیشنز دی پاره هم کوم کوم چې نوی غانې ریلیز کیږي ستاسو غانې هغه ډیر په شوق اورونو هغه پکې هم دغه کوشش کوو چې وغږو نو هر څه مطلب چې سه هم مخیل راضی بس کوشش کوو چې هغه پرابا
او دا رباب چې موږ څنګه ګورو چې څنګه غغول کیږي خو ظاهر ده دواړه لاس کارول کیږي کنه ستا د خلاص کې اکثر د غوي د ضرب چې دا او دا بل لاس باندې سړی غ پردی غینو د دې دواړو د کمبینیشن څنګه دا فطري جوړیږي کنه په یو لاس زیات خواري په کار ده په بل کم غني کمه په کاری دغه راته لګ واځه کول شي سترنجان چې دا
جی جی بالکل
دواړو لاسو دا دا دغه څنګه دی دا تاسو څنګه کاروي او دغه زده کړی څنګه مختوړی
جی دا خو دا څه ده چې زما په خیال د دوان لاسونه یو پورا یو دنیا لري خلاص چې دینو هغه خو زیات تر دا ساوند چې کوم پروډوس کیږي دا خو د خلاص نه هغه आवाज راځي در باب بیا ګس لاس چې دینو هغه د چې کوم تاسو سرونه غوي نو هغه سرونه ټول په ګس لاس چې کوم تاسو سره فرډ بورډي رباب نو پاغي کې سرونه چې کم تغګې نو هغه پاغي کې هغه باریکی ده د دې مختلف مشکونه هم دی بیا زکه خلاص باندې د زرب چې کم دی نو زرب ډیر قسمونه دي او د دې دغه چې کم راځي کمبینیشن یا سنکرونایزیشن چې راځي نو دې اوس مثال لکه خلک چې مینوال ګاډي چلای او لکه دا کلچ او دا اکسلریټر هغه چې کوم یو سنکرونایزیشن نو په سٹارټ کې خدا ډیره مشکله ای ځکه اکثر دا بیګینر سټوډنټس یو تار غږی الته بل تار نیولې نو دا قسمه مشکلات راځي خو د دې بیا خپل دا پریکټیس چې هغه مسل میموري چې ورته وایي د ګوتو هغه مسل میموري جوړ شي چې د ګوتو دماغ جوړ شي نه
نو
هغه دماغ د ګوتو جوړ شي نو بیا ستاسو دماغ ته پته لګي چې کوم تار غوم کم تار لګیدل پکار دي کم سر لګیدل پکار دي
صحیح ده او کله غره د درباب د ساختم معرفي کی کنه سنان جان شدا په دې سو تاروي رباب خزيره د منګ پښتانه خوخی د دې ټولو د خوخ احساس دي خو لګ معلومات هم کرا کی چې د تارونه سودی بیا په شاته پکې د بچی دي دا واړه واړه تارونه دي نو د دیش میر او د دې رول کرا ته لګ لګ کی بیان کی
بالکل دغه درې چې کوم تارونه یې هغه باندې دا ساس چې غږی دا په درو تارونو غږی بیا په دې کې دا درې دا چې دینو دا کوم باندې ساس غږی دا د نایلون جوړی دا نور چې کوم تارونه دي دا دغه نه جوړی دا سټیل نه جوړی بل د دې د لرګي چې دین مختلف لرګي د دې راځي نارملی د شاتو لرګي نه جوړی یا بدانا کوم چې افغانې لرګي دنه نه ټول خالی تقریبا پدې کې درې سایزز راځي نورمالي یو د ټول نور کوټه رباب کم ته چې زلچ وي بیا درمیانه رباب بیا په ټول نه غټ رباب کم چې بیس غږی یا په کلاسیکل کې مونږ غږو نو تارونه چې دینو د دې د هر تار خپل یو فریکوئنسي دا یو ټیونینګ دی دا هغه مطابق دا ټیون کیږي بل بچی چې ورته ونه دا بچی چې دینو بس دا د مثال داسې چې دا د کم چې دون تاسو غږو یا میلوډي غږی دا هغه له هارمونی ور کوي یا هیلپ ور کوي کم سکیل چې تاغه کم راګ چې تاغه یا کم غانا هغه ته بیس جوړ کی یو خوند وکي
ا
اردونکو د مشال ریډیو هارون بچا هنری غړای خبرونه ده د سنان محبوب د رباب نغمه مو اوریده. سنان ځوان دی په اسلام آباد کې ژوند کوي، یلته د رباب د زده کړو یو اکیډمي هم لري. سنان جان خپل دې هم کله کوشش کړی چې کمپوزیشن جوړ کړي، هغه بیا ریکارډ کړي، کنه هم د نور نغمه اوري په غیبه نه فلحال مشق کوي؟
جی بالکل، ما خپل کوشش نه کړی، انشاء الله ریکارډ کوم، به لا فی الحال مې ریکارډ کړی نه دی، استاد سره ڈسکس کوم، نو داسې مې اوسو کمپوزیشنز کړی دي، نو انشاء الله اراده مې دا ده چې یو البم به داسې جوړوم انسټرومنټل کم سازینه به پکې، ځکه چې د سازینو دا ټرند بهر دنیا کې هو ډیر دی، خو دلته رو رو وس شروع کیږي په پاکستان کې. څنګه چې تاسو استاد روی شنکر صاحب شو یا دا سونه ډېر غټ غټ استادان چې دي، شیو کمار شرما شو د انډیا چې کم دي، نو یانی شو، نو دا ټول اورم هم او ډېر زیات هغه مې انسپیریشن هم دي، نو کوشش خو دا کو چې داسې یو انسټرومنټل البم چې کم کې زمونږ د پښتو نغمې هم
او د اوس لپاره ته غواړی چې د رباب یو سولو پرفارمر پاتې شي کنه؟ مطلب کې یو سندرغاړی درته وایي چې رته راضا ما سره کنسرت کې ملګرتیا وکړه، یا زما په دې البم کې دا یو پیس ته دار ته وګورو، نو دغه کارونه هم هغه ته هم زړه کې کنه؟ بس غواړی چې یوازې ته ځان ته پرفارمنس وکې.
جی زما زیات سونه تجربه ایکسپیرینس می سونه دا الگ ډیرو شو، نو دا هم د دې سره شو چې مختلف کولابریشنز می وکړل د ډیرو سنگرانو سره، می وګه گو دا سه په سب پروجیکټ ستی پاره کې می کار کړی، د کوک سټوډیو پروجیکټ تو ریسنتلی، نو هغه می کړی او دا سه نور د پاکستان خخ آرټیسټ هغه سره می کولابریشنز کړی دی، غول می کړی.
صحیح،
غواړم خدا سه چې از سولو پرفارمر پاتې شم، خو لکه دا سينو چې بالکل ادا غزان د ټول هر سنه کټ اف کم کولابریشن زوم بالکل زما غته هم سره د چې دا سي خ کولابریشن نو بالکل زورت تیار یم، او کوم هم د روهل حیات یو پروجیکټ ته غي کوم ریسنتلی رباب ریکارډ کړی دی.
صحیح ده، ډیر خدای ډیر زیاته مننه سنان جان، خوشاله شو چې را سره راغلی، او بس په دې هیله چې ته داسې رباب زده کې او داسې وغږوي چې ستا پلار زموږ ملګری چې دی محبوب علی غم خوشاله شي، موږ ټول خوشاله شو په تا باندې، وو ویاړو په تا، فخر وکړو، او تا ته بس کامیابی غواړو، کامیابی غواړو، خوشاله اوسې، آباد اوسې. ډیر زیاته مننه بیا هم.
مننه، ډیره مننه.
دا سنان محبوب د رباب غږی ځوان دی په اسلام آباد کې، اته د نغمې مو اوریده، د استاد یو نغمه مو د همایون سخی مو هم اوریده. په پای کې اوریدونکو، د همایون سخی یو بل کمپوزیشن چې د جوش په نوم یادوي، دا مو ستاسو لپاره راوړی دی، په دې هیله چې خوند ترې واخلئ. موږ ته اجازه راکړئ د هفته په امان.
دا مشال ریډیو دا.